ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور پایتابات سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وچل دي د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنیدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده او هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټي په ښار کې دننه موجود دي اوس بشپړ خبرونه د پېښور پایتابات سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پرمشر ملک طارق جاوید سوی دی د پېښور پولیسو یو چارواکی ندیم په دې اړه مشال رېډي ته وویل
ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے پار پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹیلا ہمدا کا کرتا بین سر نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورگلی دیو گاڑی دے دے گاڑی سارا جنگولی دے خود کشو ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیوینین مڑ دو سیوینین زخمیان سر دے کمانڈنٹ سیب سلور پولیس اہلکار زخمیان پڑے مکمل ڈیمیج دے
تحریک طالبان پاکستان دے دی پیشی پڑا من لے دا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړ کړې ده دوی وایي هڅه کوي چې تر روژه وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه کړي د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال راډیو ته وویل
میر دا پولیٹیکل ای ڈیرا شکر یاد ہے کبھی چاہے میر صاحب اختیار روکو چاہے تو سا خپل داہا اندراج کی او تو اس پدل ساغات پہ دری می تا دری دری نیم ذرا میر اورے دا ہا کی اندراج میر دا کوشش تا چاہے رام مختار اغلیہ دو ڈیرا ساختا گرمی دو چاہے میر زر لوڑ شی
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې د پاکستاني پوځ د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټي په ښار کې دي دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگولی پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوں او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په بچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته داسې معلومات نه دي وړاندې کړل سوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یاد څوارلس دولت مخالفه وسلوال وژلی دي د یاد وزارت لخوا بیګا په خپره سوې خبر پاڼه کې دا ویل سوی دی په دې عملیاتو کې پولیسو او پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه خو دا نه دي ویل سوي چې هغوی ته هم ځاني زیان رسېدلی او که نه د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول شي د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد شي نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 پوځیانو لیږلو منظوري ورکړې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان په د انبار صوبې په یو پوځي مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقیو ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو، کردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت تر کمانډ لاندې قبایلي ملیشو ته دي د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان ذاتی وی چې ولسمشر اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادی د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلام شروع پرانا کې کړې ده. عراقی چارواکی وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې. د پولیسو چارواکو د نن مخستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ چاودونکو بوادو څخه ډک موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او دریام وګړي ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا موټرونه هم سوځېدل دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له ریاض مساخی لاوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ غستې کیږي او 2.70 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 2.55 روپۍ او 2.85 روپۍ. یو یورو په 2.45 روپۍ او 2.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.25 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ او 30.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.40 اخیستل کیږي او 2.03 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجه پوري وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړی دی. نن سهار په پیښور کې په پولیس والا ځان مرګې برید د پولیس والا او په شمول درې تنه وجلي او یو شمېر یې جوبل کړی دی. یو تن د دې برید د سترګو لیدلی حال وایي.
یار جی دومره زورور درزو کنه چې مونږ لکه پراته وکنه بانکی ده. نو بیا مونږ په مخ راغلو، لکه زمونږ د گاډی او د گیډ او د کور شیشې ټول هر څه لگاوه.
هلته د شمالي وزیرستان د ایده قبیلې د کډوالو خپلو سیمو ته ستنولو لپاره رجستریشن جاری دی. دغه سیمو نور کډوال څه احساسوي؟
میش دا مطالبه ده ونه چې د کده ایده کې کوم خود آزاد کړو. میش ته لکه د خپل وطن آزاد کچې میر په خوشحالي سره لوشي په رامن نوی وزیرستان ته چې میر لوشي.
په پاکستان کې د 3 کلونو نه د ښکته هلکانو جنکو د مقدمو لپاره عدالتي نظام شته او که څنګه؟ او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ولې خپل مالی بجټ استعمالولو کې ناکامه کیږي؟ دا او نور رپورټونه به واورئ. او د دې ګړی په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري ښځو ټولنه څه هلې ځلې کوي.
زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل کار دی، زمونږ د لاسټ کار دی چې مونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي، نو هغوی کار ته لږ چینجز ورکړي. کپڑو کې ډیزاینینګ لږ چینجز کړي، هغوی هم ډېر خرڅ کوي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواکی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، نن سهار د پیښور په آیاتاباد کې د اف ار پی امنیتي ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځان مرګ برید شوی دی چې پکې دوه پولیس والا او په شمول درې کسان مړه او د ملک طارق په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي جوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د بشار ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیخور دا پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا نه نیمه بجې فیس 5 حتاباد تانه په حدودو کې یو ځانمرګي بریدکون کې چوب موټر سایکل سور وو. دا پولیسو چارواکي ډیپټي کمانډنټ اف ار پی یا فرنټیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان پچودنه والو زو چې په نتیجه کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول درې تنه مړو او د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. پیخور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
تانه حیاتاباد د پشاور کی ریس 5 ڈپٹی کمانڈنٹ دے دی پر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹیلا ہم دا کورتا بین سٹیشن نس دی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی د گاڑی سارا جنگولی دی خود کشو دینو پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پر پی دی ملک طارق جاوید سیب زخمی دی د سارا دو گنران دی او یو ور سارا ڈرائیور دی مینداد دا زخمی دی بل یو کانسٹیبل دی لال بہادر نو می دی اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سی یو سیویلین دی یا شہید دی او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیویلین مڑ دو سیویلین زخمیان سرد کمانڈنٹ صرف سلور پولیس اہلکار زخمیان گاڑی مکمل ڈیمیج دی
بلخوا د پیخ ورستو جوبل کسان نژد حیدرآباد میڈیکل روختون تا اڑل شوی دی چرتا چی د ٹولو جوبلو علاج روان دی ولی د اسپتال چارواکی وای چې د پیخ کار شوی د فرنٹیر ریزرو پولیس مشر کمانڈنٹ ملک طارق په شمول د دو کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کې ډاکټر رحمان د مرگ جوبلو او په اسپتال کې د انتظاماتو په حقله مشال لیډو ته صدا رنگ ویل
مونگ تا ٹوٹل سات کیجوالٹی رہ گئی نن دے کے یو ایکسپائر دے اور یو بل ڈیڈ باڈی روڈ دیا انتا پس پارٹس مانے ایکسپائر ہوں دا خو مونگا فرسٹ ایڈ بنتا ایمرجنسی کے ورکو اس مونگا ریفر کری دی نیورو سرجری تا ادر سرجیکل یونٹس تا دی کے خو یو دوا سیریس تھی نور تقریباً سٹیبل دی جی انتظامات کے اے ون فرسٹ کلاس ہو لکھو کافی ٹول موجود ہے ایم ایس ایف موجود ہے میڈیکل ڈائریکٹر موجود ہے سٹاف شتا دے میڈیسن مونگ سے رکھو کافی شتا دے
دا چودنے پزے کے موجود یو اینی شاہد ریاض مشال لیڈو تا د خپل سترګو لیدل حال صدا رنگ ویل
یار جی دمرا زورا ور درزو کنا چې بالکل لگا مونږ چې مونږ لگا پراتو کنا پانکی دا مونږ ډایرک لگا خو در دو اور روان شو او بس لکه دی خودکشو په موټر سایکل باندې او بالکل دا پولیس گاڑی سره و جنگو نو بیا مونږ په مخ راغلو لگا زمونږ دا گاڑی او دا گیډ او دا کور شیشې ټول هر څه لگا وو بیا چې گیډ مخ کې مونږ وکتو نو یو شهید پروتو او درې کسان زخمیانو دیمیانس کی حیات آباد پولیس راورا سیدو
بلخوا د یاد پیخی زیموری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی دا د پامردا چې پولیسو د پیخ ورستو ټوله سیمه واقعه کې خسترا او پلټنه هم پیل کړی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور
په دې ورستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیښې وار بیا زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې له خواوشا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې هم وخت نا وخت د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. په دې هکله زموږ د همکار په امیر ساحل دا رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلو اوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده.
دی
وایي ضرب عزب یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو واورېده. هلته په بلوچستان او په ځانګړې توګه مرکزي ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هغوی وایي حکومت د دوی ته امنیت ورکړي، خو حکومتي چارواکي وایي چې په دې پېښو کې بهرني لاسونه دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پېښه د تېرې یک شنبې په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل سو. په دې پېښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شیه مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پېښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاد پېښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. د وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پېښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق تور نہ لگو زبا بالکل پر بلچا تور ونا لگم او ہاغه ہم پ زنگڑی توگا پ کوٹ کی د کی دن کو ہدفی وجن پاڑا ہاغه زکا چی پ کوٹ کی زنی داس قوتو نشتا چ ہم پر فیس بک وناگان خبروی ہم د کوٹ د خار پ باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پڈا گوی چ ہزارگان من وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کوم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کوم څوک د انټلیجنس کوم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د وویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره روان دي سنه دی روان واقعیا اوس درې میاشتې بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاشتې بعد رالې یو پله پسې چې دا دغه وکړي 12,000 پولیس والا دا کوټ کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نسی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پېښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل شوی و چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بنو په کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل د ایده قبیله د خلکو رجستریشن روان دی چې د دغې نه پس به خپلو سیمو ته ستنول کیږي. دې لپاره یوه کمیټي هم جوړه شوې ده چې تقریبا د 15,000 خلکو د نوم لیکنې عمل به زر تر زره سرته ورسوي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرلی تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې دا چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شریدا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ادي امن رو والی او مخ شامیر دې حکومت سره زبردست شګړې کړی دي او ان شاء الله ایندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا هړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لوند دو چې دا مخ شلوړ شي ځکه چې دې فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې اسپاټالینه او سکولینه او ادي وی چې میر خپل ورکی ته تعلیم ورکی چې دا میر کیم حالات چې دام ایکسچینج کی
د میرعلی تحصیل خدی کلی اوسیدونکو خدامو دین وای دولت باید د میرعلی تحصیل نورو کډوالو د واپس ستنېدو لپاره هم زر تر زره طریقه کار جوړ کړي.
کیم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میز ډیر خوشی او میز نه لکه د خوشی غار پکی او میز د مو طالب بده نه چې د کده ایدا کې کوم خو د آزاد کړو میز ته لکه د خپل وطن آزاد کچې میز په خوشحالي سره لور شي پر امن نوی وزیرستان ته چې میز لور شي.
ملک نظر چې د ایدا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټې غړې دی مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میر ورځ دا هاکی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلی دو او ډیره سخته ګرمي دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علي تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کلنا چې په پاکستان کې د پانسۍ سزا نه بندیز پورته کړی شوی تر دې دمه پکې د یو نیمو سلونه زیات مجرمانو ته پانسۍ ورکړل شوه. په دې لړ کې دوه کیسونه چې یو یې د شفقت حسین او دویم یې د افتاب بهادر مسیح په نوم د کسانو دی. افتاب بهادر مسیح ته پرون پانسۍ ورکړل شوه او شفقت حسین لا هم د پانسۍ په انتظار دی. ویل کېږي چې د دې دواړو کسانو عمرونه کم وو او په کم عمر کې یې دغه جرم ترسره کړی دی. د دې حقله نور تفصیل د ملیحا امیرزاده ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومیتن ته د دریو کسانو د قتل په جرم د پانسۍ سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د پانسۍ په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د پانسۍ سزا څلور وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغې کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کیدی شي او چې دا ثابته شي چې ده جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړل کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایټ ته نیمه سزا ورکړی شي خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسټس سیستم دی آرډیننس دغه مطابق هر افندر دی کنه چې دا عمر د 18 کالونو کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. کو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ یې دی چې عمر یې وی بس سټیشن کې مختلفې هی نو حکومت کم قانون دی خو ډیر کلیئر دی چې دې قانون مطابق چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خود د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي، نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
اخیری سپریم کورٹ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي، نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی نو سپریم کورٹ بیا چالا د مرګ سزا نه ورکړي، او که د مرګ سزا ورکړي شي وي هغه راکمه کې عمر قید کې دغه چې دا قید چې دی دغه په هغه سزا کې وشمارلی شي، او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نه شي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني دي او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 1350 کسان پانسي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به په راتلونکي هفته کې صوبایي بجټ اعلانوي، یا د حکومت دا ادعا هم کړې ده چې د صوبې نه یې درغلي او بډي رشوتونه ختم کړي دي، خو د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې د درغلیو خلاف د صوبایي حکومت غیر واضحه پالیسۍ د دې صوبې د پرمختیايي کارونو په لاره کې لوی مشکل را پیدا کړی دی، او له همدې وجې د تیرو دوو کلونو کې حکومت ترقیاتي بجټ په مکمله توګه خرج کولو کې بریالي نه شو. په دې حق له تفصیل درته د یوې لنډې دمېنه پاس وړاندې کوو. ټاکل شوې چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکامه شوه، چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثره شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 50% بجټ استعمال شوی او نورې پیسې لګ شوي، او هم تر اوسه پورې چې کوم نن معلومات دي د هغې تر مخه اوسه پورې د سل عربو روپو چې کوم ډیولپمنټ ترقیاتي بجټ و په هغې کې 5.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده، چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیټیآئی کلا حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سره نوي اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه اسپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس دی هغه کې شفافیت راوستو لپاره، یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستې کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوي سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوي سیستم د وجه هم سپینډینګ چې دی دا سلو دی. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خو زیاتیږي روز په ورځ، خو د هغې چې کوم آؤټ پټ دی د هغې چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره د هغې باندې چې دی د هغې هغه شانتې وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوي پیسې سل په سله خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال دی چې دا وروندیزل خو چې شوی وو نو هغه هم موږ په هغې باندې خبر هم پیدا کړو چې یاره حکومت په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی، خو هغه هغه وخت ورته چا دومره پام نه و کړی. اوس دغه دویم په دویم ځلو شو سرخدار چا پام دی او حکومت هم د فشار د لاندې راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې د دریم کال د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په باره کې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش په دغه کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو څېړونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي، خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په ویبپاڼه چې تاسو ورشئ نور خوندور پروګرامونه، ښکلې ویډیوګانې او رنګین تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو، په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور په احمد آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دی. دا برید د فرنچر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوی دی. په دې برید کې د ملک طارق په ګډون درې پولیس والا نور ژوبل سوی دی. تیرې کې طالبان پاکستان د دې پېښې پر منلې ده. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل سوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته، قاتلان په کوټه کې موجود دي. د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ول کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نور نظر سلطان نظربایوف په وویل په اسلامي اقدارو کې د سخت دریځۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید په پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلافاتو ختمولو لپاره د زور لارې باید په پرېکنده توګه رد سي.
دا و بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال رابعه اکرم خان د پاکستانی ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بي خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معامله ورځ په ورځ شدت اختیاروي. حکومي مفاد په لړ کې خبر دا وي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق ورځپاڼه خپلې دایرې کلي کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه ګاډو چتولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړی دی. د حیات آباد اوسیدونکي د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړی وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ګونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. دا شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سی په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپې خبره ده دا چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړی وي نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولی. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ور نه کړه نو ممکنه ده چې سبا دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تیره ورځ یو قیدی آفتاب بهادر مسیح ته پانسۍ ورکړل شوه. د انساني حقونو ادارو د دې پانسۍ غندنه کړې، ویلي دي چې د جرم کولو په وخت د آفتاب بهادر عمر کم و. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د عدم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سک کورنۍ سیمې پریښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مل وړاندې کوي.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا غیر وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمرې کې نیول شوی و نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده. وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د عدم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادی د 1,00,000 زیاته وه خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چورن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. ایسوسییټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق دویم لوی خار موسل د تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، بجلی شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي خار کې ژوند یو جیل جوړ شوی دی. په دې هکله د یو ریپورت تفصیل درته زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې اوسي وایي په موصل کې خپل دوه وروڼو او دوه خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پښه کیږدي او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو میرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفونونه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په مواصل کې پاتې دی ویلي کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مواصل ونیوو خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د کډوالو نړیوال تنظیم وای په روان کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو ته رسیدلي دي د ای ایم او د ریپورت له مخې زیاتره پناه غوښتونکي د شام اریتریا او افغانستان سره تعلق لري رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اجانس دا ریپورت وړاندې کوي
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلي دي د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي دي د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا مهال په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي څه د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لاره مړه شوي دي په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیچسیار ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسېدلي دي دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسېدلي دي غیر قانوني کډوال دي د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 450,000 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې 30,000 پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي
د مشال خبرونو ته غوږی چې وخت راغلی دی اوس درته د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې وړاندې کوو د نن په خپرونه کې د پیښور د هما سره خبرې کوو هغه یوه داسې اداره د بیبي جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرستې کوي دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسونو جوړ کړی شوي سامانونو ته یو ښه مارکیټ یا بازار برابروي د دې خپرونې جوړونکي دا فرخنده اسد
تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په پیښور کې د ښځو د کاروبار ته یو مرکز د مشر هما سره خبرې کوو
موږ سره الریډي د نوخای د سواد د چارسدی هریپور
دا به هم واوري د افغانستان د ښځو شاعرانو یوه ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللي په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو هغې یوه داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړو شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي
څنګه دا کوشش دی چې موږ کم چې فیمل کې دي کې کار کوي بزنس الریډي کوي یا کول غواړي موږ هغوی ته پروموټ کړو هغوی هیلپ وکړو هغوی ته ډفرنټ لینکس ورکړو هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې موږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا موږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې دا یا ټریډ ډیولپمنټ اتارټی دلی یا ګورنمنټ پر سیکټرز کوي نو هغوی کې موږ دې خلکو ته پروموټ کوو فیسیلیټیټ کوو هغوی کې نو زموږ کوشش دا دی چې زموږ چې کم کے پی فیمیلس دي هغوی ته کاروباری لحاظ باندې ډېر ښه اپرچونیټیز ملاو شي ویسے زمونږ کی تھی کہ فیمیل سکم سکل سٹیج زیاد دی زمونږ کلچر ډېر ریچ تا موږ دې تا کول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي دلته هی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چېرته چې هغه سامانونه ښودل کېږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي. هما وای دوی اکثر خود ته دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خبره کې لږ ټرینډ چینج شوی دا ټول خلک برینډ ډېر زیات دغه شوي دي. برینډ کپړې ډېر زیات اخلي ولې چې هغوی سایزز هم نن سبا ډېر ښه نامینل سایزز دي. زموږ چې کوم فیمیلز دي هغوی چې ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي. هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر نه ورکړي چې دا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي هغه یوشیز تیار ہیں نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغه پرائز ډېر زیات دي. هغه پرائز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي دي. زمونږ خپل فیمیل تا دی کې لگ گائیڈ کو چې تاسو زمونږ چې کم خپل لالتا کلچرل امبرائڈری دے کار دے زمونږ دا لاسٹ کار دے زمونږ کلو کی کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي یا کم کمیونٹی فیمیل کی کمیونٹی کې کم خزی دی او نه دی کار کوي نو هغه کار تا لگ انوویشن ورکی لگ چینجز ورکی مونږه بس ڈیفرنٹ دوی کې دی تا گائیڈ کړی دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کې نه بس هغه ډیر خرچ کوي دا کار مونږه بس کوشنز کې اور فلور کوشنز کې کلرز دی بیچیز کی دے کے راوستے دی اور دے کے مونږه دی تا گائیڈ کو مونږه مونږه ایکسٹ ڈیزائن نو سیمپل یس پر چلے دی انگلینڈ پر چلے دی نو اوی دی زیات وقت کړی دی ولې چې امبرایډری چلی گی تو چمونږه والا امبرایډری الټانیستا اوی سمپل چې کوم امبرایډری هغه چې الټا چلے دا بس مونږه چې کوم دل خپل کا شو چې مونږه خپل دل څه کوم امبرایډری چلی دی خان کې یا په خوي کې یا د سیزم غاری پور کې دا امبرایډری مونږه بس بهر لیږو بس هغه کې بس کار مونږ ته ملاوي او زمونږ فیمل زای کې ډېر زیات خوشحال دي چې لږ څنګه مونږه چینج کړی دا هغوی لپاره.
هما وای اوس په ښځو او جینکو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړ کړل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وایي اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګرانه خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې کا ښځې هم مارکیټ ته نیغ په نیغه رسایل لري.
نن سبا داسې خبره سه نشته ولیکن نن سبا زمونږ خپل چې کلو جینکو ډېر زیات شوي دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس دے لائی نو کلی کلی دی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا داخل اگ دیر سیا کا ویش ہوئی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سرپرائز ہیس دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیٹ تا نا مخ کی بدا سکے دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غبی آئی کہ دس اس خبرہ نشتا آوی دا حال سے پتا دے مونگ نا جا دا ہوئی بے گی تے سے زمونگا سر قیمت ملاری
هما وای دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ څادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھیں گے صرف کپڑوں باندھے ہوگی ڈفرنٹ شیو نہ تینا جوڑی رہی ہے پینٹنگ سکل کی تینا فریمس جوڑ کے جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلوز کی بیڈ شیٹ کی ڈائری ڈیمانڈ باہر ڈیر زیاد تھی دا
کٹ سادر ہی ہو دا بالختون اچتا سو یاد ہوئی
نن سبا دا دین شیز ہے ہوم میٹ دا دی شیزن دیر زیاد ڈیمانڈ تھی باہر نو د دې شګونو ته دي خپل دې لاس کار ته دې شګونو کې راولې نو هغه زما په خیال کپړو نه زیات اوي چې بس هغه کپړې دي دا دا ندی کی تقریب دے تو دین علاوہ دی شجون کے نن سبا زیاد ڈیمانڈ سے باہر باہر ہم زمون کا خلقوں کے جسم رضا لمبائیم زینو آغا نہ خرابی دی سلس خیوس کی دغاو کی یعنی کہ کم شے کے زمون کا باہر دی اوئی فنشنگ اوئی کی زیاد مجھے گئی فنشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے آگے مطلب کٹ سخت لے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہے ہر شے جو کوشن جوڑا ہوئے آئے کہ زب لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو دس ہی نیٹ ہی ہو آگا ہر کوالٹی والا ہی کہ آگا سے نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گون اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ یعنی پل خل کولا اگوئی بے زیادہ آسانی اور دغا گوری آرام گوری نقصان اگوئی تنا رسی اور اسی گنو بیا یعنی جاٹ ڈیمانڈ لی
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره هم کار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلوي هغې ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغې کمپنۍ په اړه دا وایي
زما خپل ایونټ مینجمنټ کمپنی ده د ڈفرنٹ آرگنائزیشن ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ایونٹ ہم کو ٹوریزم سارا کلچر ڈپارٹمنٹ سے ہم کری دی میرا سارا اینٹی کرپشن ایپ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کار کری دی کے پی فرسٹ فیمل ہم کے پی چیمبر نما تو گولڈ میڈل ملاؤ شوے دا اور سروسز سیکٹر کے نو زمین کا دسی دیر زیادہ کی خواتین پکی رات لی مظفر جی پکی کار کور لی روز لگی ہے بس پکار دا لگ پکار دے لکھے ماں سے ایونٹ مینجمنٹ کا ہم شروع کرے وہ ماں تو ڈیر خلق ہوئے تھے تو یہ حضا ہے نفس سنگا بدا کار کے داخل دسلو کار دے کے اس سے مینجمنٹ کا والا تھا مگر ڈفرنٹ سیمینارز ورک شاپ ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن برتھ ڈے پارٹی ہر سے مگر ارینج کرو ایون فیشن شو ارینج کرو ویسا منگا خپل کے پی انٹرپرینرشپ سینٹر سکم تو منگا خپل خپل کار کئی او سکم پروجیکٹ جوڑی منگا سکم ممبر کی دلتا او دا پارا اس منگا اسلام آباد میں آئیے ان شاء اللہ فیشن شو بکو او منگا لگا خپل آرگنائزیشن فنڈنگ میں پارا موقع کرے دا اور خپل خلق کو تا پروموٹ کو لگا پارا ہم کرے دا او یہ کہ منگا خپل خلق سے چارجز نہ اخلو او یہ فری اف کاسٹ میں آئیے سے بکو او منگا جنی اسلام آباد خلق کو تا شیخ اگر خلق کو تا وہی کار بلگ
هم اوای دی په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیمه د انټرپرینرشپ سنټر هم کلاو کړی و نو ماته دې ډپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنټ ډپارټمنټ خلکو هم ویلې وه چې ته به دې ډېر نقصان بچوتې او یعنې ته نشې کولی دا نو موږ د سنټر اکچولي کې پی فرسټ سنټر د سیمه سین از لپاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه ډسپلی کوو خوشحال او ویلا پارا کار ڈے خا کترے دا او ویلا پارا ٹریننگ سے خشر دی یعنی او ویز دیز دیٹ فائدے اگست دی دے دے دا اس پر خلا پرسنلی تے نو دا منگر دے سیٹ کرے دا از این ٹیون فور بس پر من گچانا فنڈنگ دے اگست دے دا پرائیویٹلی تے خلا چے نو
دا چھ دوی دا ہا خود سر ہم رابطے کوی چھ پلو رو پرتو سی مکھے لاسی کارونا کوی پ جواب کے ہم اوائی
من سرا الریڈی دا نو ہا دا سواد دا چاسپی ہری پور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرینٹ علاقوں خزشتا تانا صرف پہ خبر کے کار کو پہ خبر کے دی ہوں گا کے پی کے میں انٹرپرینرشپ سینٹر دائیں پورے کے پی نے منگسرا خلق تھا ہوں گا تقریباً 250 نزیات چیمبرس تھی ڈفرینٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو وی ٹول دی کرا دی منگسرا ڈفرینٹ الگ ڈیر حضر دا فاٹا علاقے میں ہم دی ہوں گا ٹول بادے کار کو اسی کم زموں گا ممبرس دی یونین کال ماتا ہوئی سے زموں گا دیز ہے اوشو نو اوئی مونگ سر دے مونگا اوئی باندے کار کا نو اوئی کار بس لگتے لیول باندے را بس مونگا اوئی لا اشن شو کہ مونگا اوئی تا کور ایشو کنا سے دس از مور دین سس پچھوز اوئی سے دس از ا فیمیل سیٹڈ اوئی کوالٹی دے مونگا کار ما سے پروموٹ سی یا دغه سی مونگ سر بیسے کانٹیکٹ کول سی مونگ مست سی کی دی شنگ ضرور بکو اوئی لا سے سمجا لنکس اوئی لا جوڑو لے شو ائی کی مونگا اوئی ہیلپ کو با انشاءاللہ
اوس ہم یو بل رپورٹ د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي.
دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې دغه ټولنې جوړونکې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریالې او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس به په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحره شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو آسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد دا هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپله شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولی چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا جنگ کے خور کھلے پائمان دے جنگ لٹھلے سرمان دے